السلام علیکم، ساعت 10 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي تر 11 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د کابل د پرونی پیښې په اړه په راپورونو سربیره اوري چې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي مسئلو دواړو خواوې خبرې کوي. د هوای چلند وزارت وایي یو شمېر نوي هوای ډګرونه جوړوي. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه او د غرس د ژوند شیبې پونیس پروګرام در وورو، توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر راز اعلان شوی. دا د بلغان پولیس وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 4 وسلوال او 1 سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقیف کې د ځینو مشکوکو کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. بشپړ خبرونه واره. په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر راز اعلان شوی. دا د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د کابل ښار په پرونی ځانوژونکو چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 211 نور ژوبل دي. د کورنۍ چارو د وزارت اعلامیه وایي 3 ځانوژونکو د دهمزنګ په څلور لارې کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چاودیدونکي مواد ونه چاودیدل او دریم انتحاری ځان در ټولو شویو کسانو په منځ کې وال وسو. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې دغه برید خج په واخلي. په دایش پورې اړوند رسنۍ اما ویلي چې دا برید د دې ډلې لخوا شوی دی. په همدې کې د کابل ګارنیزون تر راتلونکو 10 ورځو پورې په ښار کې پر هر ډول غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 4 وسلوال او 1 سیمه ییز پولیس وژل شوی دي. د بغلان د امنیت قمندان ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبه په ورځ له 2 اړخونو د بورکی ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د نوموړي په وینا افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 4 وسلوال وژل او 1 نور یې ټپیان کړل. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپی دی. او د هرات ولی د امنی نوی قومندان او د لویدی زون د 201 ظفر قولی اردو مشر په هرات ښار کې د انسان تختونی هدف منو وشنو او منظمو جرمونو پر ضد د جدي مبارزې شمنه وکړه. هرات ولایت په روسي میاشتو کې په بیساری ډول د هدف منو وشنو او اختطافونو شاهد دی. د هرات ولی محمد آصف رحیمی د امنی د نوی قومندان د معرفي کولو غونډې ته وویل د هرات امنیت تر نور ولایتونو ښه دی، خو نوموړي د منیچه غیر مسوله وستوالی او جنایتکار ډلې په ځینو مواردو کې د دې ولایت اوسیدونکو ته ګواښونه جوړوي. د غرب ژوند د 201 قولي اردو قمندان په هرات کې د نظم او قانون په عملي کولو د افغان پوز د مرستې ډاډ ورکړ، خو دا منی له نوي قمندان څخه وغوښتل چې تر هر څه مخکې د پولیسو پلیکو کې اداري او مالی فساد له منځه یوسي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د جرمني پولیس وایي د مونشن خار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد ندي موندلي چې له داعش سره د غاړي کا واخی، خو پولیس دغه ایراني ول اصله جرمني وګړي او د ناروی د ډلیز وژنې د مسول اندریس بهرنګ بوریو ترمنځ اړیکې ته اشاره کړې ده. جرمني چارواکو ویلي پر یو پلورنزي د شنبه د شپې په برید کې د مشکوک عمله کوونکي ډیوډ علي سونبولي په ګډون 10 کسان وژل شوی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ژمنه کړې چې د مونشن د عملی انګیزه به پیدا کړي. دی وی موږ په معلومه کړو چې په مونشن کې د جنایت تر شا څه دي. موږ به تر هغې آرام ونه کړو تر څو په دقیقه توګه پوه نه شو چې څرنګه د ویرزبورګ برید کوونکی رادیکال شو. دولت او امنیتي ادارې به په جرمني کې د ټولو اوسیدونکو د سلامت او ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره هر څه چې کولی شي ترسره کړي. ایرانی ول اصله سومبولی 13 کلن وو او د چارواکو په خبره د رواني ناروغي سابقه لرله. دغه مشکوک برید کوونکی جسد د مونشن ښار له اولمپیک پلورنځای څخه چیرته چې 10 کسان په ډزو ووژل 1 کیلومتر لري وموندل شو. چارواکي وایي هغه په سر په مرمۍ لګیدلی و چې په ظاهر ښکاري چې په خپله به ځان ویشتوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقيف کې د زینو مشکوکو کسانو د ساتنې موده اوږد کړه. د دې ترڅنګ چې دیر شورزو پوری بی توره د مشکوکو کسانو د ساتنې امر وکړ، د څباندې زر خصوصي خوانځي حکم هم صادر کړ. د ترکیه ولسمشر د تیرې اونۍ د پنځم به پورت په هیواد کې د درو میشتو لپاره بیړنې حالت اعلان کړ، څو په کودتا کې د مشکوکو لاس لرونکو کسانو د نیون لپاره د حکومت واک زیات شي. د سوریې په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمن چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتې پیل شوې دي. دا جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې داعش وسلوالو ته د ترکیې پولې ته نږدې له منبیچ خارګوټي څخه د وتلو لپاره د 48 ساعتونو ضرب الاجل پای ته ورسید. منبیچ د داعش د فعالیت د مرکز رقه خار په لار پروت دی او زرګونه ملکی وګړي پکې باندې پاتې دي. د کوردانو د دیموکراتیک ځواک سرتیری چې متحده ایالات ملاتړ کوي منبیچ خارګوټي کلاون کړي دی، خو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف خارګوټي ته نه دي داخل شوي. او پلمریز انرژي چلیدونکې الوتکه ام پلس دوا نن سهار د مصر له پلازمینه قاهرې والوته. دا الوتکه بل قاهرې څخه بوزوی ته لاړ شي او تر نړۍ درا ګرځېدو سفر به بشپړ کړي. د الوتکې د تیر 2015 کال په مارچ کې د نړۍ سفر پیل کړو او تیر اونۍ یو سی وی سی پیلوټ بریتران پیکارت ناروغ شو. دغه پیلوټ نن له قاهرې څخه تر روانېدو مخکې خبريالان ته وویل دا د انرژي او خې نړۍ لپاره یو پروژه ده. د الوتکې تر اوسه پورې شو خو 15000 کیلومتره مزل کړی دی. د الوتکې د شپې په مخه هم په خپلو بیټریو کې د زیرمه کړي مریضي انرژي په وسیله چلیږي. ټاکل شوی و چې د الوتکې تیرونه له قاهرې روانه شي، خو د تیز باد سبب شو چې له الوتو پات شي. دا ورتر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. ساعت 10 بجې او 2 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوام کې د کابل د پرونی حمله په باب راپور او مرکه لرو. همدارس اوري چې افغانستان او پاکستان پر سرحدي مسلو خبري کوي.
زمنګ امید ده چې دی غونډو کې چې کوم شین خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې ده پابند وي او هغه عملی کی.
د هوایي چلند وزارت وایي یو شمیر نوی هوایي ډګرونه جوړوي. په لشکرګا کې ګارنیزیون جوړ شوی.
تاسو ته واده و اطمینان درکوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غرض هونیز پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پرون په کابل کې ځانمژونکو حملو اتیا تنه ووژل او تر یو سلو دیر شو زیات نوری جوبل کل. د کابل نننه وضعیت څنګه ده؟ د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې د کابل شارې له نږدې کتلې ده وضعیت لیدلې ده. لودین صاحب، د شار د وضعیت په باب اوریدونکو ته ووایئ چې اوس وضعیت څنګه ده او همداراست د پرونی پیښې د قربانیانو په اړه معلومات راکړئ چې د هغوی جنازې څه خاورو ته سپارل کیږي.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل ښار فضا نن او پرون ډیر تفاوت لري. پرون چې کله سهار موږ د دفتر په لور راتللو، د کابل ښار مرکزی سیمه ته راغځېدلې ټول سړکونه او لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وو. د مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو هغه و چې پرون له غرمې وروسته چاودنو مظاهره ګډوډه کړله او لکه څنګه چې تاسو ویل اتیا کسان ووژل او د 230 شاوخوا کې نور کسان ټپیان کړل. پرون ماښام د مزنګ سیمه چې دغه حمله پکې شوی و، لا هم د مظاهره کوونکو غنګونه پکې و. مظاهره کوونکو ټینګار کوي چې دغه ډول حمله د دوی غوښتنې نشي بندولې، دوی خپل غوښتنو ته او خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. خو کله چې تیر ماښام د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د غرض ګارنیزیون اعلامیه ورکړه چې دوی د پیښې په اړه تحقیقات کوي او خبرداري ورکړ چې تر لاسو ورځو باید مظاهره او غونډه ونه شي. لامغې سره سم تیر شپه بیا د مظاهرې سیمه تصفیه شوې او خلک د مظاهرې سیمه څخه تللي وو. نن سهار چې د دفتر خواته راتللو د پیښې په سیمه کې د ښاروالۍ کارکونکو او دغه راز نور مسولین لیدل کېدل چې سړک وینځ او شاوخوا نه د تعمیرو ښیښې چې رالوېدلې وې هغه ښیښې پاکولې او دوکانداران او دغه راز عام خلک هم په دې لګیا وو چې بیرته دغه ساحه عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار نور وضعیت عادي وو، خو د مزنګ په سیمه کې چې دغه حمله پکې شوې وه چې کله به موټر چلوونکي او یا هم عادي پیاده رو کسان تیرېدل، د پیښې سیمې ته ورکتل او ډیر غمجن ښکارېدل د تېرې ورځې په پیښه باندې. نو د کابل ښار د نن وضعیت یو څه عادي دی. کوم راپورونه چې موږ ته را رسېدلي دي موږ خبریالان هم ورته موظف کړي دي. ټاکل شوی چې نن د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د وژل شوو کسانو جنازې خاورو ته وسپارل شي. د دغو کسانو د جنازې د مراسمو لپاره تدابیر هم نیول شوي دي. دغه راز ټاکل شوی چې یو شمېر امنیتي مسؤلین او دغه راز د افغانستان کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغو مراسمو په ارتباط یا د دغو مراسمو پر مهال ویناوې هم وکړي. د حملې په اړه تحقیقات هم پیل شوي. تیر ورځ ولسمشر اشرف غنی ویل چې د حملې غچ به اخلي او هر هغه لوري چې په دې حمله کې ګرام وبلل شي هغه به محاکمه کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. دغه راز ټاکل شوی چې نن یعنی شاوخوا یو سات وروسته د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویندویان په یو ګډ خبري غونډه کې را څرګند شي او دوی به خپل ابتدایي پلټنې او تحقیقات له رسنیو سره شریکوي.
ډېر زیات مننه سدالله لودینو چې د کابل د نن ورځې د وضعیت تصویر یې بیانو. د اشاره وکړه چې ټاکل شوی دی چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویندویان نن په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. د دوی د څرګندونو جزئیات په حمله ازادي راډیو واوري. د همدې پیښې یعنی د کابل د پرونی پیښې په ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د قربانیانو غچ په واخلي. ملګرو ملتو او یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د روشنایي غورځنګ پر لاریون وشوه جنگي جنایت او د نه منلو عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو لپاره پر عامو غونډو او لاریونونو بندیز لګولی دی. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونه څو ساعت وروسته تر هغې وکړه چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځان وژونکي برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمنیم. د هرې کورنۍ چې نن عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریکیم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
د یو باصلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنۍ غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. دا پرونی پیښې یوه عیني شاهده صابره ده چې د چاودنې او له چاودنې وروسته حالت پړوای.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفتا هم صدا شنیدیم، کلگی گرخت او طرف رو سایی کردیم، کلگی تکه پرچن شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، هیچ کس نبود که جرشان کنه، او طرف پلیس ها استاد شده بودن، طرف ما سایی میکردن، صدای فایر اومد، نفهمیدم کی فایر کرد.
د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وای درې وزن وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنۍ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یوې د پولیسو لخوا وشتل شو، د بل چودون کې مواد منفجر نشول او دریم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلی او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلې او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
په همدې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه لرو. همداراز د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره همدې موضوع ته اشاره کړې ده. له لنډې خبرتیا وروسته به دا موضوعات او نور واوري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام د روشنایي غورځنګ مشانو ته په کار نه و چې سلګونه کسان په کابل ښار کې د مظاهرې لپاره راټول کړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني یو له دغو نظر خواندانو څخه دی. نوموړی حکومت هم ګرم ګڼي چې د امنیتي ګواښونو موضوع هغه شان چې لازم و د مظاهرې له تنظیمونکو سره نه ده شریکه کړي. شغلی کوهستانی د پرونی پیشی او د روشنایی غورځنګ د فعالیت په اړه رضوان مراد سره د مرکې په سر کې وویل.
البته یوازې مظاهری، یوازې اعتصاب لاره بنده کول دا اصلي د حل لاره نه دی. او بل خو کېدای شي یو خبره چې مهم دی یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي او بل د دې اجتماعي شبکې لاره نه خو کېدای شي دا کار وشي بل دینه چې داسې مظاهرات وشي چې خطر پکې موجود دی او پوهیږو چې دلته خطرات موجود دی، انفجارات کیږي، تروریستان موجود دی، انتحاریان موجود دی، ټول خلک پراز کوي او دوی باید دا وضعیت په نظر نیولی وای. متاسفانه چې دا خبره اوس شوې ده او موږ هم څه کسان په دغه دیالوګ چې روان مو دولت سره او جنبش روشنایی سره ډیری کسان دغه خبره اوس رد کړې و چې نور موږ نه باید داسې لوی مظاهره پلار واچو.
حکومت وی چې له دوی سره استخباراتي معلومات ول چې پر دې مظاهره یا په دې ورس په کابل کې غواخ موجوده او دغه خبرداري د جنبش روشنایی د مظاهره تنظیمونکو سره هم شریک کړو. آیا حکومت په دې خبره سره مسؤلیت لزان نه لري کوي او کواقي هم دغه خلکو بیا دې ته توجه نه کړی چې دا مظاهره پلان کړي و؟
متاسفانه یو خبره پدې دي چې د افغانستان کې دغه څه تعدیدونه ډیر دي، همیشه دي. متاسو شاهد یاستو چې په کابل کې ډیره انتحاری انفجاری مسائل رامنځته شوی ده او کله کله چې دولت کسان سره وایي ممکن دی داسې کسان وایي چې دوی زمونږ فعالیتونه مخنیوی کوي یو داسې تهدید وایي یو دا نورمال خبره ده. هر کله دولت داسې وایي باید دولت دغه کوم مستند اسناد چې ترلاسه کړی و د استخباراتي ادارو له لارې نه باید دیته مشران سره د دې جنبش روشنایی مشران سره شریک کړی وای یا ممکن په دغه شپه چې دا نمیده مظاهره و دیتا دی یو اعلامیه پدرس کې باید ویلی وای خپل مسئولیت ادا کړی وای چې د کورنۍ یو نغښتلی وای چې خپل کورنۍ اجازه ورنکړي چې د مظاهرات سره شرکت وکړي. دولت دومره امکانات ډیر نه لري چې دغه شناسایی وشي داسې انتحاري کسان موجود دي په کابل کې او پلان لري. داسې خبره ډیر مهم دی او بل ته ممکن دا و چې دغه تظاهر کون که تا ده هماغ مبدع زایونو نه اجازه ور نکره وای چه ده شار خواه تراسی ممکن پا همدغ دی مزنگ و اغا خواه کوتی سنگی و شاوخا که باید دوی تا دراولی وای او پا ده که چه اوز دولت وایی پا اعلامه که وایی چه مکسو کسان سره ده خبر شریک کره وای ده دو دوی ادمام حجت نکیگی دوی مسئول ده دولت وظیفه ده خلق و ده امنیت تامین ده.
کوستانی صاحب اکثر انتقادونه دا هم کیږي چې دا د برېښنا موضوع خو د ټولګټي پروژې مسأله و لدینه ولې سیاسي استفاده کیږي ولې ترې سیاسي مسأله جوړه شو او دومره کړکېچنه او دومره بحراني شو چې اخر نتیجه هم دغه د لسګونو کسانو په وجل کېدو تمام شو.
البته بالکل کوم مهم عامل منفی پروژې چې په افغانستان کې دي دا د ټول افغانانو د لپاره دي، د ټول افغانستان د خلک د لپاره دي او دغه پروژه باندې خو تخنیکی خبره مخکې شوې دي دا شپک نه اجدي چې پکې خبره را روانه ده. هیاتونه راغلي دي د مشران سره د مرکزی مناطق و مشان سره غږېدلی دي، دوی ته قناعت ورکړی دي، تعهد دولت افغانستان درلود چې موږ تاسو ته برق رسوو، تاسو برق په کار دی خو موږ دی ته رسوو تاسو ته، دا ملي پروژه مه ځنډوئ. دی ته ورسره خبره کړی وو څه کسانې قانع شوی وو. تاسو پرون شپه ولیده ممکن خبر شوی یاست چې ځینې کسان په مطبوعات کې وویل چې د دې جنبش پر شا ځینې استخباراتي کړی ولاړ دي، دوی ته تحریک کوي، د دوی نه غواړي چې د دوی له لارې نه زموږ دولت تضعیف کړي او داسې یو اختلافات رامنځته کړي. اوس دغه پروژه په یو سیاسي پروژه تبدیل شوی ده، داسې کسان د دې دادخواهي کوي چې د دوی مناطقو اصلا ارتباط نه لري، چې د دې جنبش پر شا ولاړ دي او د دې منطقې نمایندګي نه کوي، کنه دوی د بل ساحه دي، د بل ځای دي. دغه مشران کوم نور بهانه نه لري چې دولت سره داسې خپله مخالفت ویایي یا ولاندې کړي. همدغه جنبش روشنایي دوی ګروګان نیولی دي، خلک پونه دي په خبره، حکومت سره اختلافات لري، مشکلات لري، یا د بهرنۍ استخباراتي له لارې نه دوی تمویلیږي او کوشش کوي چې د دې له لارې نه، د دې خلک له لارې نه حکومت باندې فشار راولي.
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی وو. اوس په هم اسدالله لودین راتو وای چې د کابل نننوي ورسپانو سلی کړي.
د کابل چاپ نننوي ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پرونی خنړی حمله ویر او دغه حمله په اړه را ولاړ شو پښتنو او اندېخنو ته ځانګړي کړی دي. سرخط ورسپانه چې د پرونی حمله د ویر لپاره یې لومړی مخلک مطلب پراته په تور رنگ چاپ کړی، په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پرونی حمله سره باید هوښیارانه چلند وشي. په سر مقاله کې راغلی پرونی حمله یو ځل بیا وښود چې ترهګر د تیګې زړه لري او د بیګنا کسانو د وینو په تویدو هم بند نه دي. د سر مقاله لیکوال ویلي پرونی حمله د ولس ترمنځ د نفاق او کرکې د رامنځته کولو لپاره وشوه، خو چارواکي او په تیره سیاسي ګوندونه او ځوانان باید دغه دسیسه شنډه او په هوښیارۍ سره یې پر وړاندې چلند وکړي. د ورسپانې په باور لومړیتوب باید دا وي چې د پرونی پیښې ټپیانو ته رسیدګي وشي او وینه ورکول شي. کابل پوسټ ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي حکومت د حملو د احتمال په اړه د مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی وو، خو د مظاهرې مسؤلینو یې پروا نه وساتلې. په سرمقاله کې راغلي هم د مظاهرې مسؤلین ګرم دي چې خبرداری ته یې پام نه دی کړی، او هم خپل امنیتي ځواکونه ملامت دي چې یوازې پر سرسري اقداماتو یې اکتفا کړی وه. د کابل پوسټ په سرمقاله کې دا هم راغلی چې حکومت باید د قربانیانو له کورنیو څخه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل په مقابل کې تنکي ځوانان او حتی ماشومان مظاهرو ته بلل شوي وو. د سرمقاله لیکوال ویلي که چیرې د مظاهرې د رابللو دلیل منطقي نه وي باید مسؤلین یې محاکمه شي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پر لاریون د برید پړه د چا پر غاړه ده. په سرمقاله کې راغلی دا زړه بوګنوونکی برید هیڅ نشي توجیه کېدی، خدایش دښمن دی، وحشي دی او کار همدا دی چې پر ځمکه وحشت خپور کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي د حمله پر اول پر حکومت او په دویم قدم کې د مظاهرې په تنظیمونکو د چې امنیتي شرایط نه و درک کړي او دومره لوی مظاهره یې رابله لیوا. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي په اوسنیو شرایطو کې د خلکو غوښتنو ته د رسیدو یوازینی لار خبرې دي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ډیره هڅه وکړه چې د روښنايي غورځنګ له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو د سرمقاله لیکوال ویلي د روښنايي غورځنګ مسؤلینو د خبرو ته پام ونه کړ او د نامحدود مظاهرو پر بللو یې ټینګار وکړ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل اسلام آباد او د قاچي ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسئلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په وینا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړی شي د پاکستان له لوري د دوه ستورلي لرونکي جنرال له لوري مشري کیږي. وبخښي د پاکستاني پلاوي مشي د دغه هیواد یو دوه ستوری لرونکی جنرال کوي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا د دغه درې اړخیزی غونډې نتیجو ته دومره خوشبینی نه څرګندوي. وای دا ډول ناستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې حکومت د پاکستان په مقابل کې قاطع دریځ ولري. د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
کابل د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د درې اړخیزې ناستې کوربه دی. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې مؤثره بولي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وایي په یاده درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان، پاکستان او د قاطع ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. ښاغلي وزیري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستانی پلاوی سره خبرې وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوی تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولې فیصلې یا ټولې خبرې چې دي هغه عملي کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبرې ور باندې کیږي هغه ته دواړه خواوې چې دي پابند وي او هغه عملي کیږي.
دا ډول درې اړخیزې ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکي او پوځي میکانیزم تر نامه لاندې په کابل اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې هماغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سعیدی په دې اړه وایي
چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي، له امریکانه شروع تر دنیا پورې غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي، یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د سیمې او هیواد اقتصادي اړتیاو ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره ځینې هوایي ډګرونه پراخوي او ځینې نور نوي هوایي ډګرونه د جوړېدو په حال کې دي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د هیواد یو شمېر هوایي ډګرونه به پراخ او په یو شمېر ولایتونو کې به نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې په افغانستان او سیمه کې اقتصادي اړتیاو او ودې ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې لړ کې د هرات او په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونه پراختیا مومي او په یو شمېر ولایتونو کې نوي ډګرونه جوړیږي.
هوایی ترانسپورت در افغانستان که دیر اهمیت داری و دا هم اقتصادی اهمیت داری هم به امنیتی اهمیت داری، دیر ضرورت نه سرسم به افغانستان به هوایی چلند خپلواک اداره طول حسای داده چی طول ولایتونه پا کابول پا پایتختی و هم داشتن طول زنونه وصل وشی و به افغانستان خلق او نور مسافرین چی
نوموړی وایي چې دا مهال په خوست، فراه، بدخشان، نیمروز، تخار، غزنی، بامیانو او ځینو نورو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو په جوړولو او لا عصري کېدو کارونه روان دي. افغانستان اوس مهال په هرات، کندهار، کابل او مزار شریف کې نړیوال هوایي ډګرونه لري، خو دا هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې په نویو جوړیدونکو هوایي ډګرونو کې هم ټول نړیوال معیارونه او د هوایي چلند کنوانسیونونه په نظر کې نیول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال رئیس د ځمکني ترانسپورت په برخه کې د ځینو ستونزو له رامنځته کېدو سره ډیرو خلکو د هوا له لارې تګ راتګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه اسلام الدین زدران ولایتي هوایي ډګرونه ورته منظم پروازونه د اقتصادي رشد او سوداګرۍ لپاره ګټور ګڼي. هغه وایي چې که د پراختیا ترڅنګ څار، کنټرول او مسؤلیت ډیر شي، ډیر کورني او بهرني سیلانیان به د افغانستان لیدو ته زړه ښه کړي.
افغانستان که په مختلفو موسمي حالاتو کې وګورئ لارې بندېږي، په دغه حالاتو کې افغانستان ډېر یو مهم ولایتونه دي، خو متاسفانه دوی دغه رنګ هوایي میدانونه نه لري چې د دې سره خلک په اسانه نشي کولای چې هغه ولایتونه ته لاړ شي او د سفر وکړي. نو که چیرې کې هوایي میدانونه دغه ولایتونو کې جوړ شي، د افغانستان به په نړۍ سطح باندې خلګو پیژني.
د هوایي چلن ادارې د معلوماتو مخې دغه ادارې د خپل پراختیايي کارونو لپاره د جاپان، ایتالیا او امریکا د مرستو ترڅنګ شاوخوا اتیا میلیونه ډالر پراختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده. اقتصادي څېړونکی اسلام الدین زدران وایي چې افغانستان په سیمه کې اقتصادي او نړیوال اهمیت لري، نو ځکه پښته هوایي ډګرونو باید هم بسنه ونه شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر راز اعلان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په پرونی ځان وژونکو چاودنه کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او 201 دیرش نور ژوبل شوي دي. د بغلان پولیس وایي د ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفان ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د جرمنی پولیس وایي د مونشان خار د مشکوک بریدکونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد ندي موندلي چې له دایس سره د غاړیکا وخی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په توقيف کې د زینو مشکوکو کسانو د ساتنې موده اوږده کړه. د سوریه په شمال کې د دایش او هغه کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتې پیل شوې دي. او پر مریض انرژي چلیدونکو الوتکه ام پلس 2 نن سهار د مصر له پلازمینې قاهره والوته.
ساعت لس بجو یو دیرش دقیقې دی. ازادي رادیو اوریدا، ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15 صفه اوري. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې پرونی خونړی حمله خندلې ده. د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شوډلې او ټینګار کړي چې د تروریزم ګډ دشمن دی چې پر ضد باید په شریکه جګړه او حلی ځلې وشي. په دیاراله سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې په پرونیو ترهګریزو ځانمرګي بریدونو خوښنی خودلې، د غندلې او د ترهګرۍ د ریښو ایستلو لپاره پر ګډې همکاري او شریکو هڅو ټینګار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې پر هزاره ګانو د خونړي ځانمرګي بریدونو په کلکه ټکو غندلې، د قربانانو له کورنوي سره خواخوږي خودلې او د ترهګرۍ په لمن جوړولو کې د افغان حکومت سره د مرستې په لړ کې چمتووالی خودلې دی. د ښاغلی شریف له دفتره په دې اړه په خبر شوي بیان کې راغلي، ترهګر یو ګډ دښمن دی چې پر ضد باید ګډه جګړه او شریکې هڅې وشي. ترهګر هیڅ عقیده نه لري او انسانیت ته هیڅ درناوی نه کوي. دوی دا ناوړه عمل باید پوسپونیز مټو ځپل شي. ښاغلی شریف همداراس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هوا د هر ډول ترهګري په کلکه ټکو غندي او په خبره پاکستان تل چمتو دی چې د ترهګر یو بنسټ پالنې د پدیدې د ریښو ایستلو په لړ کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د عامو ملکي وګړو پر مظاهرې ځانمرګي برید شوی چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. داعش چې په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سر راپورته کړی، تر دې دمه دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي، زرګونه خلک یې په خپلو بېرحمیو د کور اور پرېښودو ته اړ ایستي او په سلګونو بېګناه خلک یې وژلي دي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې داعش وسلوالې ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او هره ورځ د لسګونو داعشیانو د وژنې ادعا کوي، خو دغه ډلې لخوا په کابل کې د لسګونو بېګناه انسانانو د وژنې مسؤلیت منل پر دغو پوځي عملیاتو سوالیه نشانې ښیي.
تاسو زموږ خپله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنگونه دراورو.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو سرګندوي.
څوک چې زړه کوي ظلم کوي ستاسو
کوم زور کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د راسي بدونو واخه تاسو به وایي چې چانو واخلې.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
د لشکرګا پنوم ګارنیزیون په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګا ګارنیزیون مسؤلان وایي د ښار د امنیت ترڅنګ د هغه غیر مسؤولو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګا کې ګډوډي رامنځته کړي. د لشکرګا اوسیدونکو د حکومت دا اقدام ستایي او شرط په نږدې سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. په دیاره لسیمې څخه د الیاس دایی راپور واوري.
ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راوویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپله مخه تیر کړ. پرجن چوکونو ترافیکی اشارو خو پرجن نور بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرشودل. که څه هم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاب او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال اسحاب الدین روشان وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نه وي ټینګ شوی دا ګارنیزون به خپل حال پاتم او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان در کوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نه شي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو ور په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسېدی. خو په دې وروستیو نه میاشتو کې بیا څو څو ځله د وسلوالو د سختو بردونو لامل د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه څه ده؟ د امدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قومندان سید حسین سید خیلی وای د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه کې داخله شور شه او د کمر بندا
دی وای اوس به دشمن هیڅ کله ونه سي کولای چې لشکرګا ته نه نوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمر بندونو کې هم زموږ کې تاسو مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړیدل ډیر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت او د عامه نظم سرتیری یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو پلانونو د فکوالې سوچ مخالفین د لشکرګاه د ښار د پاره لري
کو بازو کو ماکن
برن 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 ما ته مو
د لشکرګاه شهران چې په لومړي ځل د لوی ټانګونو او رنجرونو موټرونو دی ولوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستی دی. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوی ګارنیزون په نوم او مسولیت نه پیژي. خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدې سیمو باباجي او چنجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
مانونه زمات خو شو چې امنیت ونی وس حالات خراب دي. شاوخوا طالبان ګور دغه نږدې مې طالبان نس شاوخوا حالات خراب دي. نو شو چې امنیت ونی زنم امنیت خو نه ور امنیت دغه زنجیر چې ما دې ورسیر امنیت خراب دي. یو مدو زخ بل هغه متروانه ما دغه موټر چلو امنیت ډیر خراب دي. زمات ملمیش دغه متخې ګر مت ملمیش
ګلمت دا څه کار دی؟ موږ غواړو چې امنیت سم موږ غواړو په افغانستان کې سول راشي. موږ غواړو چې ګر دی من سم پر وټینګ سول را وښه موږ د کوروسر چې وګورې ګر طالبان شاوخوا حکومتونه نه دي دولتونه
وطن جوړیدن شکایت الله دې موږ ته د انتفاق راځي چې وطن جوړ کړو. نو چې خراب کړای موږ خپل ملګری کې چې ولې ما خو د علاقه پی
ته دې ګرنیزون پر جوړېدو یو میاشتا وړي. مسولینی وای په خپل دی عمر کې د لشکرګاو نه عدالت د کمربند پر یو شمیر پوسټو د وسلوالو د شپنوي سختو بردون پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړه. د لشکرګاو سیدونکو چې تازه د شهر اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بردون تر کمې دوه ورسته د رامي ساخلې لاهو ماغه خوبونه ندیر کړي چې ګوکه ورځ به د نور سیمه ولسوالي په چیر د شهر هم د وسلوالو لاستول بیږي. خو دولتي مسولین وای نه وایي وسلوال د شهر د نیولو توان نه لري بلکې د غسیمو د برتن ول د پاره هم عملیات پیل کړی دي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی دي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
پا په بلخ ولایت کې عام خلک د محلي پولیسو له ناسم چلند شکایت لري. وایي چې سیمه ایز پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي. د چاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ورځې لخوا یې سیمه ایز پولیس زوري او د شپې لخوا طالبان. له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په بلخ ولایت کې د امنیت قمندانۍ لخوا سلګونه سیمه ییز پولیس د لور پرتو سیمو د امنیت تامینولو په خاطر پر دندو ګمارل شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دوی په نام نوول سفلیو کې لکه چاربولک چمتلا او شولګری کې د ملي پولیسو ترڅنګ سیمه ییز پولیس هم رامنځته کړي ترڅو د خلکو امنیت خوندي کړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې سیمه ییز پولیس له خلکو سره ناسم چلند لري او د همدې دولتي ځواکونو لخوا سربېره پر دې چې زورول کیږي ترې د پیسو غوښتنه هم کیږي. زلمای د چاربولک پولیس لای دی پیس پای کال کلی اوسیدونکو دی هغه ازدی رادیو ته ویل چې د دوی کلای د چهار بلاک لا نام نو سیمو څخه شمیرل کیږي چې د ورځې لخوا محلي پولیس دوی زبروي او د شپې لخوا هم د طالبانو تر تهدید لاندې دي. هغه ویل
موږ منطقه کې هم طالبان دي هم محلي پولیس دي. د موږ د کلی خلک د دوړو خونه زورول کی محلي پولیس هر وخت رچی موږ زورګیری کوي خلک نه باچ خلی خلک زوروي خلک ټکوي او طالبان هم دا رقم خلک ډیر زوروي.
د چهار بلاک سره په مرز پرته ولسوالۍ چمتال ده. هلته هم خلک له همدې ډول ستونزې خبرې کوي او وایي چې سیمه ییز پولیس د دوی لارې نیسي او ترې پیسې په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي هم له دې شکایت کوي چې کله ناکله یې طالبان سیمو ته راځي او ترې عشر او زکات ټولوي. د همدې ولسوالۍ یو اوسیدونکي حسیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ییزو پولیسو د خلکو د امنیت خوندي کولو په خاطر دنده اخیستې، اما دوی د طالبانو په شان پر ولس ظلم او زور زیاتی کوي. هغه زیاته کړه
موږ د چې د دې ترڅنګ چې نظامی پولیسان په کلی کې شتون لري او محلي پولیسان زخته ډیر دي او موږ د محلي پولیسانو له خوا ټکول کیږو وهل کیږو او د بل خوانه موږ طالبان هم موږ زوروي موږ نه پوهیږو چې موږ کومه خوا ته وړل شو.
له دې سره سره د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې د خلکو دا ادعاوې نه مني. هوایي چې په دې اکله تر دمه دوی ته کوم شکایت نه دی رسیدلی او د امنیت قمندانۍ په سیمه ییزو پولیسو کنټرول او نظارت لري. دورانی وویل
اس کا تو کال ایک پولیس کو شکایت نہ کرنا ہوگا شکایت وہ کرنا کسی بارے میں درسی اور سولی داری پولیس مالی بہت شور بولا چنتال شور گا.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په ګڼ شمېر نورو شمالي ولایتونو کې خلکو د سیمه ییزو پولیسو د ناسم چلند په اړه ورته شکایتونه له رسنیو سره شریک کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د ژوند رنگونه.
صد محمد د کابل اوسیدونکو د 200 ولسوالۍ.
څه کاروبار کوي؟
کار دکانداری.
چه خرڅه؟
خوراکه.
درس دی ویلې؟
او درس ویلې.
تر څو ما؟
و ما پوري.
بیا له ورسته دی ویل نه دی ویلې؟
بس مشکلات نو.
مثلا څه رقم
مثلا د سیوسی د کار بار څوک نو کور مشر زې مده پلان. دی اړې میاړې شروع کړل بس هغه نه حال حال بس دکان ته مخاسو.
و څنګه دی دکان تر څنګ درس نه ویلې؟
نه سمېل نه.
ولی
ډیر مشکلات دی نه کیږي په یو نفر دکانداری.
اوس نور ورو نه دی نه سم راسته سره کی؟
ستا خو اړه دی کنه.
هغه دی چی کی؟
هغه بس یو درس و یا بل وړکه
بیا دغه دکانداری چې کې د کور خرڅ مصرف پوره کوي سي
بس کیږي گزاره کیږي بس
د ورځې څور په کار کې
د ورځې 300 400 200 بس برابرۍ د دکانداری کار دنو کور ته ترکاری سودا مودا پیړو
په کور کې نور څو کسانې ته سي
زغت وړ ټول دولت یې لاس پر برابرۍ کو
یوازې ته کار کې
یوازې ز کار کوم وړکه اندر سره غم کار کې خو هغه وړکه د مانه کسر ده.
څه پلان لري پاینده کې هم د ستر خراب دکانداری کې یو بل کار وکړي؟
ولا سه درس میل خو مونږ به ډیر پلانونه غکړو نو بس نور بن مخ کې څه ولاړ سم
هم دکانداری وکړي.
دا دکانداری وکړو سه تر څو ځنې
دا کار چې خسته کړو نه د پکې پوتن کېږي نه
ولا نه خو مجبورې نه نو
چې باید ډوډۍ پیدا کړي.
باید ډوډۍ پیدا کړو
په غوړه چې کار ونه کې څومره خفای بیا
خامہ خخه پکې د کور له خوا تشویش یې غي د کور مسولیت تر غاړینو
کور کې بیا غواړي د شهرو د شهرو
خامہ خا غواړینو چې کور ونه غواړي خېټه غواړینو
به ته نه وایې ته خو مې کار نه کړای
بس کوای کوونه خپل خفګان ور سره تیرینو
قرضم کې بیا
خامہ خانه چې قرض سي سړی کې مجبورې نه کې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
نه ستوره
نه یو مقصد در نه
ستوره
مې
نه سوې دا یو مقصد خو زه خو څه په ځان ټیم یو بزرګ ټیم
دی ژوند دی اوسه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوبیم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري هغه د خپل مور وي او کو وایو چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور له خولې اوري نو مبالغه به مون نه وکړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پار ځینې سندرې وایي. موږ نننې خبرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده. راځئ نجیبی زمان ته وښو.
الهو للو للو ای زما د زړه ارزو زج جار سم د لاسو سللو للو للو مور جستای په نغمو چپوی دی په اوجو نازوی دی په بوسو درته وای الهو ای زما د زړه ارزو سللو للو للو د هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنای لري او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی د چی خپل مور بورته یادېږي. مایندې د خپل ماشومانو د آرامول لپاره یو شمیر منظومي سندري وای او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبق یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسین سلیمان لایق وای چې فولکلوریک مانوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدو ټاکلی تاریخ نسو پر نشه کولای.
للوڅ ده د خپل یو منطق لري ځکه چې مندې چې اطفال یا مریضان سي یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا سي یا وځورول سي یا ژوبل سي هغوی ډېره نارامي کوي ژاړي او دا ژړا کله کله په ځینې اطفالو کې کوي دلاسا نه کوي او راوې نه ګرځوي تجاویز ونه نیسي په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده اوس د روح ښاده یې بې تحصیل وکړ او ژورنالیزم معلمه شوه خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه ډېر یو ټیپیک طفل و ته نیمو شپو به یې زړه او مور یې البته هغې ته للو نه ویلی په اصطلاح فکر یې کوو چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی شاید د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې له للو للو څخه متاثره کیږي دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلی دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار او مور سره نه شي کولی دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي یو خپلوی یک نواختی احساسی دیگه تر تاثیر لانده رازی. ما پا خپل فامیل که او دوست ده پلار او ده خوند و پکورانی و کلی دلی دی چه للو عملا ده طفل ده روانی تسکین ده پارا او ده رنگ نه ده رنگ پا کلمه خو پیگه رنگ چه حالا که دست و رانسی چه یعنی تصمیم مونیسی چه زالی با رنگ اصرار کول په ژړا وته وایي نو د دې رنگ د پاره یوازینی دوام ده للو ده.
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې تاسو ولر سي له لاتین امریکا نه ونیسي تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغه یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نوم ورته یې ښایي د للو دی خلکو کوم کانفرنس کې تجویز نه دی ولای چې دی کوم کانفرنس کې ویلی چې راځي اطفال درته وایو کمیونیکیشن راغلی تیار راغلی د ټلیفونونه راغلی یو بل موږ اوس ټچ کولی شو موږ وینو چې په ټولو جینو کې له لوسته د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډیره دقیقه ډیره مثبته بې له دې چې یو له بله اقتباس کې په هر ځای کې د دې پرابلم د حل لپاره خلکو دا لاره میندلې چې یو نوی سندرې چې هغه ریتم لري وزن لري او طفل ته آرامش ورکوي داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي ژبه زده کوي لا هم للو ته محتاج وي د للو د انتخاب دپاره باید هغه تصنیفونه هغه آهنګونه هغه کلمات انتخاب شي چې ښه معنا لري او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کیږي د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته ورسره کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي عبدالناصر باهر بیا د الهو او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي.
اصلي کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله
د للو للو کلمه اصلا د الله اعلی کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ شپه افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چې مندوبه د خپل ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا ورسته لندن پکې راغې او للو للو
للو تبدل شوه. اصلي کلمات و مرجش از وخت است.
د کونر اوسیدونکو احسان الله وای چې په لریو پرتو سیمو کې مایندې ډیر بوختي وي نو په دې خاطر چې ماشومې جرویدسه مور یورته د غسندروي
اولاد زوی یا لوري د خوب ستون زده سره ډیرې کله چې ته خوب راشي د مجبور مکړه د ماشوم چې مور تر سنگ وي بدون د مور تر سنگ نه او بدون د مور د आवाज نه ته نش کېده چې د مطمئنه شو ود شي پس دا غنه زنګو دا یو زنګو فرسیجی به وته غاز وای نه زنګو کې واچي زنګو خوځي او دغه د پاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګه کده نه بنا ان سندریزي आवाज راو باسي دا مور لکه فرزند دې ماشوم نوم کشماله کشماری ته زنګو زنګي ورته وای چې لولو 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 کشماله ورته د لکه ګوره د باندو آیسته 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 ماشوم ویده کیږي او کله چې ته په خوب لار مور مطمئنه شو د دې په پرده پیاچي بیا نو دغه خوشي او خو خو او سبب سي زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زی مطمئن و دی زه ته وسم چې ما باندې مور غږ وکي زه ودی کېږم په دې سن سال کې هم زه په وزم او زما د مور ما سره आवाज او خبرې کوي ما ته خوب راځي او خسته مطمئن و دی کې مور یو بې نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیرو لپاره
د نموړي په خبره چې د مور د خولې د الله ژغ دومره خوږ او دروند دي چې د مرګ تر اخیره شیبه د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي څېړنپو نصر الله زرمتی وای کچيري یو ماشوم تخپل مور او یو بل پردي شته د الله سندرې زمزمه کړي د خپل مور ژغ پر ډیر تاثیرناک پریوزي
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې د مور غږ د کدي بل چا غږ ده کله چې مور غواړي چې هغه زنګو کې واچي ویدی کې او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو اللهلو للو پشیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو په دې توګه باندې مور په ښي لاس باندې زنګو زنګوي نو د مور د للو للو ویل د ماشوم په روحیاتو باندې ډیر تاثیر کوي. ما ډیر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي چې ځان ویده کړي حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس سره وګه چې د ما ته خوب راسي ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي دا ویده کېږي.
دی وای که څه هم په لیکنې ادبیاتو کې دغو سندرو ته یو څه کار سوی خو بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا ده تر څو د سندرې نورې هم خوندي سي. د علومو اکاډمۍ بل غړي څېړنوال عبدالهادي ساپۍ وای چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې ټوله مینې نښه ده.
په حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصيږي. یو هغه وخت دی چې د کعبه شریف دروازه خلاصيږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره دی الله جل جلاله خوښيږي چې د خپل دروازه د عرش واسيږي. مسائل چې د مینې نه خانه دي، موږ او تاسو په ژوند کې په مختلف اشکال باندې وجود لري. یو د هغو څخه للووایل، یا د ماشوم په غې کینول، یا په سر باندې لاس کشول. استاسې ګوري، لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غې کې ونیسي. کم فکر اوسي، موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي، دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو الله الله هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفشي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحی ولري ماشوم، نو دې لپاره د الله الله چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیمشان آیات دی، هغه ځای کې چې د الله جل جلاله ذکر وسي، الله هلته نظر در رحمت.
د الله او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ شاغلی سپایه په اړه وایي،
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی، که پلار رسی که مور رسی، داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او اوده وسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانونه، د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله، الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندگانو ته په جنت کې ورکوي، یو دغه نعمتونه نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه دی چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه للو چې دومره تحصیل لري، د هغې ځای ورشوه. حتی دغه ناز ورکول او ترانه وایل په حیواناتو باندې تحصیل لري. عینی واقعیت باید تشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی، کله چې د هغې د خوب وخت راځي، دا للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي، بیا په جګ آواز باندې دا وایم درست ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي، دا للو للو په خپله ژبه ماته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ماته ووایه چې زه ویده کېږم. پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم، بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خطره.